سلاس د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلهواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځانوژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ یې په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د رڼا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خپرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واورئ.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور عاید اوره یې هغه ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه کې غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وی، درس مې زده کړی وی، بیا نور کار سره کړی.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخه ته خراج لست ورځو. لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي لیبرالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جونو خو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. دیونامه په اعلامیه کې زیاته شوی د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان خو جونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاد توګه خزې لته راتګ، کار، په عامه ژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته په طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جونو خو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې، هیڅوک نشي کوي چې دوی ته ضرر ورسي یا دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. افغان جونې او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرد څنګه صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې و میاشت کې ډېرې سخت قواعد وضع شوې دي، یعنی داسې قواعد وضع شوې ده چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوې ده.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورسته تر بلې زیاتېږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زرو زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ته کینوي. د سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زرو زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب به سوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متعهد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن کړي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالۍ کومه، په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالۍ کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي، په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دوکان ړنګ نه شي، بیا دې بل ناوې کونډه نه شي، بیا د چا لور بې پلاره نه شي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
نغمه آواز د نغمه سندره مو اوریداله ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استازي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعاو په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولی دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي سایمون مانلی د دوشنبې په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او ورکېدونو په اړه دعوی کوي. د له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکېدونو په اړه شوي رڼا څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده د بخښنې په فرمان کې له خپلو وسلوالو وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکني حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکېدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکني حکومت یو ډېر شمېر کارکوونکو له همدې عمله وطن پرېښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ، ولدی وړاندې ویلي د بخښنې فرمان ته ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د خوځو مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بي ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیواله ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو 15 لسنو نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واورېدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دالیزونه بشري دالیزونه پرانیستي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسي کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفي له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف د روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو پری پروگرام کې ګډون کوونکي روزون کې بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې 2 درجې ته چمتواله ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړي خبر پاڼه کلیکلي را سیالي د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لاس ورځ وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولي پایت ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بل اخر خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډله ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنز د فوټبال سیالي وزنډیدا د دیدار پونم د ورزشي خبرونو د ویب سټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکې 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالوي نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زنډیدلای دی. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هیواد د روسي د نظامی یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مارچ په د سکاتلند او اوکراین ترمنز د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو، خو یو لومړی لږ مخکې یو روسي راپور ته پام وکړئ. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلهواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نخته هغه محل پیل شو چې افغان کروانګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوي وې. قدر منوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره ووسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دې برخه ته مو زنوریاس نوري حرکت کوم. نن د مارچ اتمه د ښځو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي راډیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خوست څخه د ښځو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوا یې حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازي پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیستل، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلي دي چې څوک راته درېدلی دي چې ته څوک یې د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده، خو دا دوه اولادونه مې وړه دي. باور ولرئ که د انګلیسي کورس تفاره کما یې ته خپل ماشومان اچول اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاون مې مزوره ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو یو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي ځکه چې داس خونه کېږي وا به کونډه وي وا به څوک لري نه. دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري و بل میرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنی کور عاید اوره یې هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دوی پیسې باندې سنبال شي تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو. د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو. د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لارو ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې
ډېری ښځې بېرته خپل دندو ته راستنې شوې دي. طبابت برخه کې، پولیسو په برخه کې، ځینو نورو اړینو برخو کې سره ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ولته اجازه د فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شی دي چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه ته باندې ښځو لپاره د کار زمینه مساعد دي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېرې یو کارکونکو خزو خپل دندې د لاسه ورکړې.
ژوند
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
په کندوز کې یو انجلی په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 15 زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی 43 مرسل احمدی چې 2 وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي 4 کېږي چې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په 4 چایمونو کې 50 شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورنیو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکی 40 تمنا چې له 2 راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشینونو په برخه کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
43 بهشته چې 2 مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسې پوهېږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واک او لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. او دا هم په پای کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیله.
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کرونا او کاروبار و اوس کارم نستا ټیمز کې نسی یو اوس شانم ګراسی دی او اوس نیم نه پرسیږي اوس شان دی ګراسی دی کوم شته باید مکتبونه را لسی او یو موږ باید مکتب تللی یا شونځي تللی وای یا د کار زمینا را برابر سی. ما په زړه د کټر مان دغه چې ما باید مکتب ویلی وای او شونځي تللی وای درس مل تکړه وای او بیا نور کار نه سره کړی. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته شونځي مکتبونه را لکه موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شان
نیم زینب وادا اجرا وتا رغلین چې نن می اتمه د کمی نامه د اتم پر تبخین نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نام یې تیم نو سمالم څه مده چې زدا دګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیم سی اخلاص شو لزما دی ما خطا څخه مدانه پښ کې پیدا کړی دا د کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی ته غیرات راغلی دی چې دوه نیم ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیم پیدا کیږي یو دی خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي دا بل خاصه دوه نیم شی ولا ک چې خلی ته واچو ما یا واس به خراب دی وصالت به خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و د مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو اعتماد ته اکرسی دلی وای
اعتماد لرو کندل لرو بالا رسول جلاس فلې خوپ کاند نه را باندې راغلی و دا نه چې می دی بالا نه لرم بالا اعتماد نوم لرم په کور وس خراب سا وای د په خو پس رقم نه دی نو طالبان را له بره در بدر سو خاک پس تر سو و نه د برابر سه نو ملک ودا حکومت کیل دی نه ملک پاغه حکومت کیل
د دې برخه مطالب هم دومره تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راوولم.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته. په نیمروز ولایت کې سرچینه وايي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته ویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و. د بدري په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندنۍ د امنیت امر غوث‌الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل د لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوه. عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی دی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپای پاس رانځوک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې د سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. او روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په 10 بجو پرانیستل شوی. اوکراینی چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی.